درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخریکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیز پروګرام روختیا د ژوند شتمنی امرو، خو پیل کې پام وکړی مهمو خبرونو ته. مزار شریف کې د بیګانی زلزلې د مولو شمیر لږ تر لږه 40 تنو او د ټپیانو شمیر 540 دیرش تنو ته لوړ شوی دی. دا خبره د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نن په یو بیان کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې ټولو روغتونو ته امر شوی دی چې د زلزلې ټپیانو ته عاجل رسیدګي وکړي. د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزله بیګا شاوخوا یو بجه وشوه چې مرکز مزار شریف ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور وو. رویټرز خبری آژانس د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په حواله ویلي دي چې زلزلې تر ډیره بلخ او سمنګان ولایتونو کې خلک زیانمن کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پوز د بیړنیو حالاتو او ژغورنې ټیمونه زیانمنو شویو سیمو ته رسیدلي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په هیواد کې د رسنیو فعالیتونو او خبریالي ځپل ډیر شوي دي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې وویل چې د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي دي. له افغانستانه بهر د رسنیو یو شمیر فعالین وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوالو فشارونو له لارې اړ کړل شي چې وضعیت بدل کړي او پر رسنیو محدودیتونه لرې کړي. د هند د ښځو د کرکټ ملي لوبډلې جنوبي افریقا ته په 250 منډو په ماتې ورکولو په لومړي ځل د 500 وارو یا یو ورځنیو سیالیو نړیوال جام وګټه. د نومبر په 2 د هند د ممبئی په لوبغالي کې پایلوبې پچا د جنوبي افریقا د ښځو لوبډلې وګټله او لومړی توپ اچونه یا بالینګ غوره کړ. هندیو بیټرانو په خې توپ وهنې یا بیټنګ لوبه پیل کړه او چې مجموعی منډې 104 ته ورسېدې نو سمریتی مندانا په 45 منډو وسوځېده. تر دې وروسته هم هندیو لوبغاړو ښه بیټنګ وکړ او په ټاکلو 500 اوورونو کې د 2 وکټو په زیان 298 منډې وکړې. دا وو مهم خبرونه.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کلای کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا لسړې دو یا لسړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېرې خبرېږي. اوس چې په افغانستان کې په سړو سیمو کې هوا سړه شوې او ژمی را روان دی، د سینه بغل په څیر د ډېرو ناروغیو د خپرېدو خطر زیات دی په تیر بیا په ماشومانو کې. یو شمیر که پر وخت درملنه و نشي اند ماشومان د مړینې سبب هم کېدای شي. دا کومې ناروغي دي؟ پر دې به د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری رڼا واچوي چې د خبرونه ته مو رابللی دی. خو د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ، د را سره تماس ونیسئ او هم که کومه پوښتنه لرئ کولی شئ چې مطرح کړئ. د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه جناب درون نوری صاحب. زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې لاره باندې چې ټول اوریدونکي روغ او جوړ ووسی او یو خپل مقام یې پیل کړی وي.
کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ډاکټر صاحب، د یخنۍ سره تړلې ناروغي ډېرې زیاتې دي. که په پیل کې راته غو د مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې دا کومې ناروغي دي چې هغه په افغانستان کې په تیر بیا په سړو سیمو کې ډېرې د خپرېدو احتمال شته او تر ډېره ماشومان اغېزمنوي.
نوري صاحب، یو ښه موضوع مو انتخاب کړې ده. کرا شدې ته وایو چې ریښتیا هم د منی موسم د شروع کېدونکی دی او د ژمي موسم ته موږ ورځو، نو پدې کې په هغه ناروغي چې د ژمي په موسم یا د منی په موسم کې رامنځته کیږي، د طبي لحاظه دا د ایارای تر لاندنامه لاندې یادیږي. یعنې په دې کې هغه تنفسي ناروغي شتون لري چې په اکثریت یعنی په اول قدم کې اکثریت ناروغان ماشومان وي، که په هغه باندې رڼا واچوو لکه د میزل یا شری ناروغي دوهم قوم ټکټ کوو یو سیناو بغال دریم هم کولای شي چې دې ترڅنګ هغه پاوو مسلو چې تور ټخلی ورته وایي څلورم هم دفتریا او پنځم هم خپل باندې زکام او دې ترڅنګ نورې ویروسي او بکتریایي پرازیتي او فنګسي ناروغۍ کولای شي ټول زمان بل خصوص موږ ماشومان هغه ماشومان چې سن 15 کالو څخه ښکته وي دا په پیسو باندې هغه اخته کړي او په دې ناروغۍ باندې اخته شي خو د یادولو وړ دا ده چې نوري صاحب دا خپله باندې دغه تنفسي ناروغۍ چې دي یا د ایاراید انوان تر لاندې په طبي اصطلاح باندې دا مختلف د لارې د انتقال لري او همدارنګه خپل اورېدونکي به هم نه ورخطا کوو چې دې ترڅنګ د مخنیوي لارې لکه واکسین هم د ناروغۍ لپاره شتون لري.
په ټوله کې تاسو د ځینو ناروغیو یادونه وکړله. ځینې ناروغیو مخنیوی له حفظ الصحې سره تړلی دی. په تېره د تلې میاشت کې د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف په یو راپور کې د افغانستان په ختیځ کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ویجاړونکو یا د مرګونو ناروغیو د خپرېدو د خطر یادونه وکړله. وایي په ډیرو سیمو کې د اوبو روغتیا ساتنې حفظ الصحوي تحسات ویجاړ شوي دي چې له امله شاوخوا دوه لکه زیات ماشومان د وژونکو ناروغیو د خپرېدو له خطر سره مخامخ دي. وایي اکثرا د اوبو سرچینې ویجاړې شوي، کورنۍ پاکو اوبو او لاس مینځلو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، تشنابونه ویجاړ شوي او دغه راس ډېرې ټولنې په خلاصه فضا کې حاجت کوي. که لومړی راسو دغه د یونیسف د دغه خبرداري په اړه، دا هم وایي چې د په دې سیمو کې هوا مخ په سړېدو ده او ډېر خلک سرپناه نه لري، د په هغو سیمو کې په هغو کورونو کې ژوند کوي چې هغه ګرم یا تاوده نه دي. او تاسو د تنفسي ناروغیو یادونه هم وکړله چې اکثرا د سالمې هوا یا د هوا د تهویه دی خراب به تهویل عمل چې ټول خلک په یو خونه کې سره راټولېږي ژوند کوي او یو ماشوم نه یا بل ماشوم ته دا ناروغي ډیر سره یاد کوي. مهرباني کړئ په دې باندې رڼا واچوي.
نوري صاحب بیا مو هم یو خټه کې دا اشاره وکړه، لیکن زه دا وایم په نوري صاحب چې موږ په داسې هیواد کې ژوند کوو چې همیشه مو په سترګې ته نیولې وي کچېره مثلا زموږ یو موشوم هم عادی نسنو سره پیدا کیږي نو موږ د عامه روغتیا وزارت مد هم کوو، یا مثلا کچېره زموږ په کور کې شرای یا د میزان ناروغي پیدا کیږي بیا هم د عامه روغتیا وزارت غوته نیول کیږي. او ایدین علاوه کچېره زموږ به خراب وي منبع، بیا هم موږ کوشش کوو چې یو بدل خبره نږدې هغه چاته غوته ونی سو چې هغه موږ سره مرسته نه کړي. زه خپل خبر را ټولوم نوري صاحب رضا مسئله موضوع ته چې سیدا مشکلات خوشته دي، لیکن دا په هر وخت کې شته، په هر وخت کې چې خپل باندې هغه غیر د طبيعي حوادث یعنی چې منس ترزي چې د غیر وړ صدونه دي هغه هم په ګوندو کوي. نو دا خو زموږ خود دیو ته تاسو ته بهتره معلومات چې در وړ اقتصاد نه لرو. اې دې ترڅنګ زه هغه دا شی یادول غواړم چې د عامه روغتیا وزارت همیشه د اوپد وزرامه زاویې زارۍ کوي، یعنی خپل دغه مسیجونه چې رسنۍ تاسو محترمه رسنۍ په حساب نشر کوي دا د دوته باید خلک درناوی وکړي، یعنی دا باید خلک باید عملی کې سریده چې په ځای کې نوري زده پاک او مثلا مخزنونه هغه په مخربه او خرابه باندې تبدیل شوی دي او هغه ته لاسرسی د پاک او بوته د خلکو نشته، لیکن دې ترڅنګ هغه ته د عامه روغتیا وزارت د کلور ټابلیټونو ته تاسو ذکر دي کلورین او هغه ته هم په هوای کړی دی تاسو کوشش وکړئ اې دې استفاده وکړئ. او ځین خلک به شکایت کوي چې د اوبو خوند خرابوي نو موږ استفاده نکوو. په دوه هم د دې پر آپشن چې دا یا په دوه هم قدم کې دې ته ویل شوی دی چې تاسو کوشش وکړئ چې په هغه اوبو باندې مشکوک وي، یعنی په دې باندې مو زمو هغه وبنه اخلي چې د غینه د پخلندی لپاره یا هم د څخاک لپاره او یا هم د نور لوخو منځلو لپاره استفاده وکړي، نو دا وب یو ځل وې شوې یو ځل دا وب جوش کړي حدا کال درینه تر څلور د کو پوری ورسته لږی څخه دا پوکو د یو بل چې استفاده کوي دا هم پاکی دی هم کلیر دی او دا هم ټکو چې مدني او ورته وي د مدني په شکل باندې ورته دیږي او را به شو هم دا مخکې هم عرض وکړ چې ساري ناروغي ریښتیا هم د ایارا یا تنفسي ناروغي د عنوان تر لاندې دا موسمي ناروغي دی چې دا د ژمي د منی موسم کې ډیریږي، لیکن دلته موږ همیشه تاسو هم ورته ویلي دي او د عامې روغتیا محترم وزارت هم ورته وایي چې ګوره په کور کې چې کوم ماشومان لري چې کله د عامې روغتیا وزارت هغې ته د کمپاین د واکسینو کمپاین اعلان کوي نو د هغو کمپاین باید درناوی کوی، نږدې روغتیایي مرکز ته وځی، خپل هغه ماشومان چې پنځو کلو نه کته دي هغه به واکسین کوی چې د اکثریت ناروغۍ مخه نیول کېږي. او درېیم دا چې نوري صاحب، نو همیشه موږ وایو چې وقایه ډېره ارزانه آسانه او ډېره بهتره له مالجې نه ده، نو که چیرې موږ دوی ته پتنه وو چې زه کلینیک ته لاړ شم ما ته د انټي بیوټیک راکړي انالجیزیک دې راکړي او د دې تر څنګ ملټي ویټامین دې راکړي تر څو زه ښه شم، نه، موږ باید کوشش وکړو که چیرې په کور کې مو یو څوک د ټوخلې په ناروغۍ یا هم په تنفسي ناروغۍ یا په سینه او بغل باندې یا په شری باندې اخته کېږي هغه په نږدې روغتیایي مرکز ته بیایو، لیکن دې تر څنګ د هغې لپاره که چیرې مو وسه وي هغه اتاق بور بیلوو، که چیرې مو وسه نه وي نو ډېر باید کوشش وکړو چې د هغې لپاره هغه قاشوغ او پنجه او ګیلاس امثال هم دا لوښي به ورته ګوسي کوو او هغې ته به ورته وایو چې تو ته ګرم مایات ورکوی په پراخ اندازه سره، که چیرې مو میوې او ترکاري باب و سبزیجات لاسرسی وي دا به ورکوی تر څو پورې چې یو خو ترانسمیشن یا انتقال قطه شي او دوهم دغه ناروغ ډېر ژر تر ژره دغه خوراک سره که کېږي. نو وروري صاحب رسم دلته چې د هغه خبره مشکلات شته خو لیکن د حل لارو ته یې موږ باید غوږ ونیسو او هغه عملي کړو تر څو پورې چې د ساري ناروغۍ څخه په امن پاتې شو.
ډاکټر صاحب، په د تنفسي ناروغیو کې چې د یخنۍ سره تړلی دی یوه هم چې ډېره زیاته په ماشومانو کې خپرېږي، ګمانم چې د خیال مې چې د سینه او بغل ناروغی ده، ځکه چې اکثرا ماشومان د وجود هغه کتلوي معافیت هم دومره پیاوړی نه وي، که په دې باندې رڼا واچوي سینه بغل څه ډول ناروغي ده، څه ډول انتقالیږي له یو ناروغ ماشوم څخه، آیا وایروسي ده نه ده، که څنګه؟
موږ په طبي سلا دې ته نیمونیا وایو او په عامو ټکو باندې دې ته سینه او بغل وایو، چې دغه سینه او بغل مختلف په عوامل یا اسباب لري لکه پارازیتونه، ویروسونه او دې تر څنګ فنګسونه او بکتریاوي، دا ټول د دې په سینه او بغل سبب کېدلی شي. یعنی کله چې موږ وایو چې سینه او بغل دې نه مهدف دا دی چې دا خپله باندې موږ دې دغه انساج التهابي شوي دي، یعنی په هر انتان چې دی یا هر نوع چې ده زموږ سږي منتن کړي دي او التهابي کړي دي، نو موږ به ډېر کوشش وکړو چې اول خو دې ناروغ ته چې پسته به هم په دې باندې تاکید کوو په کافي اندازه مایات ورکوو، دوهم دغه ناروغ به چې کله په تنفسي سینه او بغل باندې اخته شو نو ریسې
نخې نخانی هغه عمده نخې نخانی څه دي چې یو څوک پوشي د کورنۍ غړي پوشي چې ماشومې په نمونیا یا سینه بغل باندې اخته شوی دی؟
کلم چې دغه مریضان نوري صاحب چې د سینه بغل په ناروغۍ باندې اخته کېږي دغه ټوخی لري، یعنی دا ټوخی کېدای شي وچ ټوخی وي یا یې ټوخي سره بلغم وي، په ورسته حالاتو کې دا ناروغ ته که ماشوم وي که لوی وي تبه پیدا کېږي، دریم هم پالندی به ورته پیدا کېږي یا د تنفسي یعنی تنفس کې به مشکل لري، او څلورم هم په دې حالت کې به ځان درد هم دغه ناروغ لري. لیکن په عامو ټکو که چیرې ووایم چې په اول قدم کې کېدلی شي چې دوی ته که د ټوخي په ځای باندې تبه پیدا شي او د پوزې څخه به یې اوبه راځي، او همدارنګه دغه ناروغ اشتها هم بندیږي په دې حالت کې، یعنی خوړو ته هم زړه نه کېږي، دغه ماشینی خونېری چې به موږ خپل باندې سینه بغل په څو برخه باندې ویشو، لیکن اکثریت پیخي چې په ماشومان کې را منځتکیږي هغه د بکتریا په بیس کې نه نورسی، هغه وایرال دی چې وایرال یعنی هغه ویروسی بیس لري چې په دې حالت کې موږ با ډیر کوشش وکړو چې ناروغ لپاره خپل باندې انتی وایرال یا د ویروس ضد درمل کومک کول کې نه دی، بلکې د غیر لپاره استراحت د ګرم مایات نه استفاده کول او یواد طب په وخت کې هغه د طب ضد درمل ورته توصیه کول.
بله، عمده لاملونه څه دي چې دغه ناروغي خپریږي؟ سړه هوا یو ګمان فکر کوم چې له عمده عواملو څخه دي.
بله نوری صاحب، هغه عوامل چې دي ریښتیا هم یو په خپله باندې د هوا تغییر دی. که د هوا تغییر شي، هوا سړه شي، په دې وخت کې د ځن انتاناتو لپاره د هغې د نشو نمو تکثر لپاره محیط ډېر ښه مساعد کېږي او دا ناروغي ډېرېږي. او دوهم هم خپله باندې د هوا ککړتیا، یعنی هغه هوا چې ګرجنه وي په حساب باندې هغه غبارالوده وي، دا هم د سینه بغل پیښې ډېروي. او دریم هم لکه څرنګه مو چې مخکې ورته اشاره ورته وکړه، هغه کسانو چې واکسین نه وي ترسره کړي، بلخصوص د دې دپاره د ویروسي په سینه بغل لپاره چې موږ پامټو کې ورته وایو یا په طبي اصطلاح انفلونزا ورته وایو، د دې دپاره د انفلونزا واکسین شتون لري او د ماشومانو د پغه کار کې ورته ورکول کېږي. او لویان هم کولی شي چې هر منه یې په موسم کې ترلاسه کړي. نو دا په دې د سینه بغل په موجودیت کې یا په منځته راتلو کې ډېر مهم رول لري.
بله ډاکټر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې خلک په خپل هم کولای شي چې د ډیرو ناروغیو مخه ونیسي، خو کراشو هم دغه د سړې هوا موضوع ته او د سینه بغل ناروغي ته یو عمده لامل امداده چې وای هوا ککړه وي، سړه هوا ده، نامناسبه تهویه لري اکثرا کورونه. یو څوک چې بی وسله دی چې د خپل خونې یا د کور د ګرمولو لپاره د ډبرو سکرو څخه کار اخلي، په بخاریو کې یا نورو کومو وسیلو کې لرګي کاروي، په تیر بیا ډبر سکاره هوا ککړه په غخونه کې خپریږي، اکثرا کورنۍ دغه شي ته پام نه کوي چې هوا باید تهویه شي، یعنی په دې معنا چې کړکۍ وي یا کوم بل هغه کوي هغه باید پرانستل شي د څو د قول لپاره چې سالم هوا راشي. که دا کار نه کیږي څه کولی شي خلک که چیرې هوا ډیره سړه وي؟
نوري صاحب، که چیرې هوا ډیره سړیږي او اې دې تر څنګ زموږ خلک هم چې په عمومي صورت سره اقتصاد ضعیف دی، حتما د یوې منبع نه به استفاده کوي، یا د لرګیو نه، یا د ډبرو سکرو نه، یا هم د زغال سنگ نه، یا د برق نه، یا هم سال هم د دو په شکل باندې نور د سون مواد څخه استفاده کوي. لیکن دې ته به فکر وی چې صحیح ده، دا کوم مواد چې دي دا د ګرمېدو لپاره یا د خوب یا د خونې تودېدو لپاره درست دي. لیکن موږ سر دلته باید خلاص وي چې کله د یوې خونه مثلا په اتاق په هر نوع د سون مواد چې سوزو هغه مو بخارۍ مې کوي، د بلې خونه کړکیو ته پلاستیک ورکړی وي، دروازې ته مو ډبله پرده ورکړې وي، نو دلته مو فکر وي چې د داخل د اتاق کې د اکسیجن کمښت رامنځته کېږي. لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه چې د هوا د تهویې نشتون، یعنې هغلته اکسیجن کمیږي او خپله د کاربن اکساید سطحه لوړیږي. نو په دې خاطر باندې د ورځې زموږ هغه هېوادوال چې اوس زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوري، تر اوسه پورې د خورې وخت په کابل کې نه دی شروع، کېدای شي ورته له دې څخه کېښول شي. لیکن د ورځې د یو ساعت لپاره هغه باید خپلې کړکۍ دروازې خلاصې پرېږدي، تر څو پورې چې دغه تغییرات او تبادلات د هوا رامنځته شي او هغه کاربن اکساید چې په داخل د اتاق دی هغه د باندې شي او اکسیجن داخل د اتاق رانوزي. او د دې علاوه نوري صاحب، که چیرې بیا هم دې سره سره چې موږ اتاق ګرم ساتو، هغه هم په پیمانه باید ګرم نه وي چې موږ د اتاق په داخل کې خولې کېږو او د باندې د سړې هوا ته راوځو. دا هم یو خپل باندې د سینه بغل لامل یا سبب دی چې موږ په ځان کې اخته کوو. موږ به ډېر کوشش وکړو چې هغه اتاق چې هر نوع د سون مواد په هغه کې استفاده کوو هغه باید ډېر ګرم نه کړو، یعنې متوسط او معتدل هوایي وي، او د هغې کړکۍ دروازې باید خلاصې کړو. او دې تر څنګ که زموږ په کور کې زموږ یو خور یا ورور یا همو هم زو یا لور یا پلار و مور در کوم طرف سینو رو غیبان ده اختکیگی بگو تا اوه چه تا ما خفا کیگا چه تا تم بگو که لوکی که دا بول دوری را اولا نو دا که دلشی چه مونگا همونی سی به تو با ماس کچهی کوشش رو کچه ده ماس رو استفاده رو که به داخل ده اتاق هم مشکل نشده چه کنه تو خیدلی او حقا کاغذ یا دسمال چه پوز تا نیسی اگه ما اتزال سر و ساتی او پا زنگری لوکی که با تا دوری و خوری تر هقه پوری چه تک سشی او استاد نور, نور کسان رو نیسی یعنی کلا چه در شخص پنجای کهی یا هم توخیگی به خپل بانده ده شبنم به شکل بانده دقیقه ده ویروس قطرات یا دقیقه ده نور انتانات قطرات نور و سالم و وگرد و تزدی او هقه اختکهی او کلا کلا هم ده اتاق پس تا بانده پاتیکی چه برست غیط مگا لاس ویو او هقه لاس کلی پوزی یا سرگی ترا پورتا کهو که دنشی موگا پیاخته شو که دلتا بیاده لاسکین و منزل هم دیر ضرور آوارین دی
بله کوروادان دکتر سیف فریدالله عمری دی انتانی ناروغی و متخصص دکتر یو اوریدون که دی دا برا واخلو بلی میربانی زان رو پیجنه لکم زیمو تماس نیمولی
بله سلام علیکم کچل سلسل پکتیکا ولی جنخیل سالیرم تماس نیمولی
بلې خبرونه ته خره غلاست کتر اوسه موزمږ د خبرونه اوریدلې وی نن په هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړېدو یا له سړې هوا سره په تیر بیا په ماشومانو کې ډېری خبرېږي په دې اړه کومه پوښتنه لري کنه
سلامت اوسئ سلامت اوسئ پوښتنه په دې ډول ده چې د ماشومانو والګي یا زکام د ناروغي وایرس ده که غیر وایرس ده یو او بل دې ناروغي په ماشومانو کې هم د لاملونه څه کېدای شي یعنی گرد که دایشی کپکت یخ آوا که دایشی دلت خدود که هم گرد دیری ولی آوا یخ نیم مگر ماشمان خیلی وشی دلت هیلتون گرد که یخ آوا ده او بلد دی با کداوی سنگی
بله من نکور ودان پختن ایمو واوری دل شولی ارتقوک شید دکتر سیب کچه هم مخی پی خبری وکرلی خوبیا با هم ستاسو دا پختن زواب کی دکتر سیب میره بانی
نوری سیب زمگ دا خبرو چی دی نو مې مې صحیح ومنو مې ته په کډه ولایت ته چاړي کلی ولي وا د ډېر ښه پښتنه مطرح کلا د زموږ ورور چې دا خپل د زکام ناروغي چې دا اې دې لامل یا سبب چې دا هغه سیرنې چې شوې دي اې دې په لامل یا سبب چې دا خپل باندې ویروس دا یعنی دا ویروسونه کولای شي چې په عمر ټکل چې موږ زکام ته وایو یا په طبي اصطلاح دې ته کمان کولډ وایو دا رومانس سکی لیکن دا زکام چې دا چیرې دې ته پاملرنه ونه شي په دوامداره شکل پاتې شي همدې زکام را کېدلی شي چې یو شخص په سینه او بغل اخته شي همدې زکام را کېدلی شي چې یو شخص دغه ویروس د وینې د لارې او همدارنګه بلاخره دماغ ته ورسي په مننجیت باندې اخته شي خو رزم دې ته چې کله زموږ یو خور یا ورور په زکام یو ماشوم په زکام باندې اخته کیږي دې لپاره بیا هم د ګرم او تودو مایاتو ورکول دا ډیر ضرور دی په هغه صورت کې چې چیرې د تب لري د تب په خاطر باندې هغه د تب ضد درمل چې هغه به هم د متخصص ډاکټر لخوا نه توصیه کیږي هغه به ورکوي او الوال دې موږ په دې وخت کې نوري سي لکه څنګه چې ضرور پښتنه کړی دا انټي بیوټیک نشو ورکولای ځکه انټي بیوټیک د ویرې په دغه غیر معافیت لري فلسفي او د بلې خونه غیتا ګټه لري او دریم په اجتماع او ټولنه کې د انتیو د خپل باندې د میکروبونو مقاومت د انتیو کو مقابل کې رامنځته کیږي نو د خپل باندې بیا هم رزل خپل خبر او ټولو مسله موضوع ده چې دا یو ویروسي ناروغي ده نو په دې تداوی هم چې دا د ډیرو مواد توصیه کول دي لیکن ساری هم ده نو موږ په دې وخت کې به ډیر کوشش او پاملرنه دې ته وکړو چې زموږ دغه ماشوم ی زموږ لور یا زوی خدا نه خواسته به خامت خو ته ولر نشي نو د دې لپاره مایات دی ورکو بل خصوص ګرم او توده مایات سوب تر کار یخنی شوه هم سال هم اوده ورته ورکو ترڅو پوري چې دا ویروس چې خپل مدت زمان پورا کړی اوده ماشوم یا لور به کامل شفا خاطر شي
تاسو د مننجیت یادونه وکړه د هغه هاته هغه د برخه ده چې سینه او بغل بل اخره په مننجیت باندې بدلیږي که څنګه او کچېری دغه مرحله ته رسیږي او ناروغ بیا هم هغه درملنه باید د انټي بیوټیک درملو په وسیله وشي
جناب نوري صاحب دا د مننجیت باز شوه دا ډیر یو لوی مبحث ده لیکن موږ په طبي اصطلاح دیتا مختلف اصطلاحات کار او خدای دې وکړي چې زموږ اوریدین کې خاصه نشي یو ته ای بی ام وایو مونږ یا اکوت باکتریا مننجایټس چې په دې کې د اکثره ناروغۍ چې رامنځته کوي دا 15 ډوله باکتریاوي دي چې همدغه 15 ډوله باکتریاوي کولای شي چې اې دې ترڅنګ تنفسي ناروغۍ هم رامنځته کړي او د هغې په بیس کې ورسته دغه انتان لاړ شي دماغ ته او د یادولو وړ ده چې خپله باندې دغه د مننجیت ترڅنګ کیدلی شي لکه مخ مخکې مو چادونه وکړه ویروسونه هم دماغ ته رسېدلی شي چې هغې ته مونږ یوه طبي اصطلاح کاروو چې مینینسفلایټس یعنی هغه مننجیت چې خپله باندې د دماغ هغه سهایه التهابي کړي دي او دې ترڅنګ هغه ویروسونه چې هغه د دماغ خپله باندې پرانیچم التهابي کړی ده نو دغه اصطلاحګانم ورته کاروو خو دغه کسان بیا هم رزم دې ته چې کله یو کس ته مثلا د تنفسي ناروغۍ پیدا شوله یا دې ترڅنګ هغو ته په عامو ټکو که چیرې ووایو د سر درد پیدا شوه ټوخیږي زکام دی او سر شدید درد کوي نو په دې وخت کې د خپل سر درمل باید ونه کاروي دی باید نږدې روغتیایي مرکز ته او چی نوري صاحب تر څو پورې چې هغه ډاکټر متخصص شناسته چې دې درملنه په اساسي شکل باندې وکړي وروسته چې کله هغلته ځي هغلته د ده دپاره په لومړي قدم کې د وینې معاینه ورکول کېږي چې د وینه د کلچر کېږي دوهم دته به انتیبیوتیک لیکن دغه انتیبیوتیک هم یو ډول نه هغلته د متخصصینو تر خپلو تر نظر لاندې دوه یا درې ډول انتیبیوتیک ور ته توصیه کېږي چې نمونه یې نه اخلم کېدای شي زموږ اوریدونکو ورسره خسته شي او همدارنګه په دې ته به خپله باندې د سر سیټي سکن یا ام آر آی کېږي او وروسته له هغې نه که چیرې موافقه درلودله د ملینې اوبه اخیستل کېږي او په هغه کې د خپله د انتان اکثره کلچر کې د انتان هغه نوه معلومېږي یعنې د میکروب شاید کوم میکروب چې دی مننجیت یې رامنځته کړی دی خو زه په دې بیا خپلې خبرې راټولوم نوري صاحب که چیرې زموږ یو خور یا ورور ته سینه او بغال یا تنفسي ناروغۍ پیدا کېږي او دې ترڅنګ یو شدید سردرد لري د غاړه شخوالی لري شدیده تبه لري خپل سر درمل دې نه کاروي دواخانه ته دې نه ځي د خپل ځانه د متخصص نه جوړوي ځکه دا چې څومره وخت پې تېرېږي همدومره د ده وضعیت خرابېږي صحي وضعیت نو ژر تر ژره باید هغه نږدې روغتیایي مرکز هم چې مراجعه وکړي نوري صاحب حتماً یو عادي ډاکټر هم که وي ده ته رهنمایي کولی شي چې هغه مرکز ته لاړ شي تاسو د دې پاس اساسي او تخصصي شکل کېږي
ډېرې د ښې نقطې یادونه تاسو وکړله په خواشنۍ سره چې اکثرا خلک دغه جدي نه نیسي فکر کوي چې دا یو سردردي عادي سردردي ده یا تبه ده یا کوم بل او هغه معمول څه چې په بازار کې خرڅېږي یا د دوا پلورنځیو لخوا هماغه ګولۍ اخلي او خوري په هر صورت په دې هله چې دغه اوس چې د ازادي راډیو اوریدونکو ستاسو غږونه اوریدلې وي او دغه لارښوونې په پام کې ونیسي یو بل اوریدونکی هم د ډاکټر صاحب دا به هم راوخلو بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ له کوم زمو تماس نیولی
سلام علیکم
بلې وعلیکم السلام مننه څوک له کوم زمو تماس نیولی
نور صاحب نجیب ما د افغانستان له تماس نیولی
ډیر که خبرونه متر اوسه پورې تعقیب کړی وي زموږ میلمه ده د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری او پر هغو ناروغیو خبرې کوو چې د هوا له سړې دو سره یا د سړې هوا سره ډیرې خبرېږي مهرباني تاسو کومه پوښتنه لرئ
نو پوښتنه دا ده چې اوس لکه ماشومان به د دې نه ساتل څنګه وي او په لکه ماشوم خو هېڅ دې نه ساتلی نه شي نو لکه ایدې به بیا د حل لاره څه وي ماشوم دپاره څه وقایه په کار ده چې څه وکړی شو ماشوم به د یخنۍ د دې دپاره وقایه شی ده
په ټوله کې داسې کومې پېښې سره تاسو مخامخ شوي یاست چې دا خبره کوئ مثلا کوم ماشومان په کومه ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې هغه سړی هوا سره ارتباط ولري
نورسته په افغانستان کې خو مصدقه طبي دغه ډېر کمزوري دي نو دلته خو کار سړی مریض شي زی یو دواخانه نه په خپل سر دوا خلی ډاکټر صاحب دی یادونه کړو چې دا باید ونه کی او دلته خو سړی کې مریض شي
bale
نو مصدق په خپل سر تقریبا دواخانه ته چې دا ګولۍ راکو هغه ډېر سردردي په لاريب ګولۍ دي د استعمال کې دلته نو سردردي آرام کینو دا
bale که تاسو نه زه دا پوښتنه وکم کله چې هوا سړیږي موږ هم د ماشومتوب تیر کړی دا موږ غاسي مم ډېر سړاوه
لکور به نه پریخودلو چې د باندې ووزو، مګر دا چې باید ګرمې جامې واغوندو، یو جمپر یا یو کومبل شی یا څادر واغوندو، خولۍ پر سر کو، بوټونه سم واغوندو. دغه شی ته پام کیږي نه کیږي؟ که ماشوم چیرې په هغه د اوړي په جامو کې د باندې ځي، خو نو تبن به د سینه بغل یا نورو ناروغیو باندې اخته کیږي، که څنګه؟
دا خو نوري سبا حقیقت خبره ده، خو دلته اوس تراپي ساحه ده، نو دلته چې ماشوم وځي خامخا بار اوبه ویلي اوبه روانې اوبه کې منجیږي، په یخ هوا سره مخامخ کیږي، نو اوس دلته وقایه به ډېره مهمه وي. نو پوه شوې؟
او وقایه کې د کورنۍ د رول هم ډېر مهم دی، د میندو، پلرونو یا د ورونو، د خویندو او نورو په ټوله کې د کورنۍ د غړو
همداسې ده. او دماغ خپل یو زوی دی، لکه دغه ډېر وخت نه دغه د ستوني تکلیف به لري، نو همدغه ډېر غو هم ورسره ناخلي، نو که یې د ستوني هر وخت دپاره بند وي، نو دا به همدغې وجه وي. نو
تاسو اوسئ ما سره، عمري صاحب کومه پوښتنه ترې لرئ چې دغه څه ډول ناروغي ده؟ دغه ماشومې چې وایي په ستوني کې کوم هغه لري، درد لري، څه شی لري، کومه پوښتنه ترې لرئ؟
مولوي صاحب، دغه زوی دی، الله پاک د شفا ورکړي، چې کله مثلا په میاشت کې د ستونه یو ځل خوږیږي، یا په هفته کې یو ځل خوږیږي، یا نه درد کوي، او دې تر څنګ په ستونه کې او په عامه ټکه چې تاسو وویل چې اضافه غوا کړي، همداسې یو مشکل لري.
نو داسې غیر عادي اواز هم کوي، کیو غونته اواز هم کیږي، نه لکه هېڅ کوم غوښه وي، ډاکټر ته چې بوزم ستونه ډاکټر ته غوښه نه لري، او غیر عادي خپل اوازونه کوي، داسې کیو غونته اواز کوي.
نو مخې له دې نه چې مثلا تاسو زنګ ووایې جناب مولوي صاحب، تاسو د غوږ ستوني کوم متخصص ته تاسو خپل زوی بولی ده؟
و د ستوني متخصص ته مې بولی ده، خو هغه چې وګوري ما ته ویده خو دغه نه لري، او کومه غوښه هم نه لري، نو دا کوم داسې دغه لري حساسیت لري ځینې شیونو سره، او ورسره بیخي وزن هم کمیږي، وزن هم ورسره کمیږي.
هو بیخي صحیح ده مولوي صاحب، تاسو قربان د خې پښتنه د ماتره کې، ان شاء الله زه به ځواب درکم. نوري صاحب دې مولای صاحب پښتنه مې واخستلې ځان سره،
مهرباني. بله مهرباني.
ډوډۍ اوس بيخي ډوډۍ سره نه خوښتي هم نه لري، څه شته خدمت
تاسو خای په غوکه تاسو اوري خبرونه ډاکټر صاحب اوس نور تشریحات درکې، مهرباني ډاکټر صاحب، مهرباني.
نو
اول قدم کې نوري صاحب مولوي صاحب دې راکا پښتنه وکړه چې موږ به څه باید وکړو چې خپل ماشومان باید وقایه کړو. د جناب مولوي صاحب مبارکه، تانه قربان شمه، د عام روغتیا وزارت چې کوم واکسین راته وایي چې دا وکړی، خیر لکه په وړیا توګه هم دي، پوکې ډېرې ګټې نغښتې دي، هغه به ترسره کوو. دوهم، د ژمي موسم را رسیدونکی دی، خپل ماشومانو ته به ګرم کالي وراغوندو، او د هغې پالنه به د دقیقه شکل باندې کو، ځکه هر ماشوم یو لوی کس غواړي چې د هغې نه څارنه وکړي. دریم، چې کله زموږ په کور کې په عامو ټکو چې والګای ورته وایي، یا سینه بغل یا زکام لګېږي، نو موږ به دغه ماشوم د نورو ماشومانو نه جدا ساتو. یعنی که نور نه وي، هغه پیاله کې چې هغې ته اوبه ورکوو یا چای ورکوو یا قاشق او پنجه و ګیلاس و دا شانې، دا به ګوښې ځینې ساتو، او دې تر څنګ دو ماشوم ته به ګرم مایات ورکوو. زه مطمئنم چې دا ښه کیږي. او د تاسو زوی د په هکله باندې، نو چې د غوږ ستوني متخصص یا د ګوشګلو متخصص یا انټي هغه لیدلی ده، نو کیدلی شي چې یو حساسیت هم وي، ځکه زیاتره حساسیتي ناروغۍ هغه هم د پسرلي په موسم کې او د مینې په موسم کې رامنځته کیږي، چې هغه کله ماشوم ټوخیږي یو خاص اواز ورسره کوي. او دې تر څنګ کله کله موږ او تاسو خراساک ورته وایو په عامه ټکو باندې، چې په طبي اصطلاح ته کروپ وایي، دغه ماشوم ته پیدا کیږي. نو دې تر نو دغه چې د خاص تداوي ضرورت نه لري، دا به د دوړو خاورو نه دې نه په ځان لرې ساتي. او د همدارنګه که لوی وي خوته وایو چې ماسک اچوه په دغه موسم کې، هغه اصلي لامل یا سبب د دغه حساسیت پیدا کوي، چې آیا د دوړه شوله، خاوره شوله، خرابه واش و یخه واش. د او دریم ده، که چیرې دغه ماشوم چې وزن کمیږي، نو تاسو یې نږدې روغتیایي مرکز ته بوځئ. که چیرې دی مسجد ته ځي یا مدرسې ته ځي یا مکتب ته ځي، نو هغه څه کېدای شي خدای خواسته یې نور انسنفیان په نري رنج یا تبرکلوز باندې نه وي اخته، چې هغه ډاکتر یې وګوري، د سږو د نظره یې هم چک کړي. او د دې نه په علاوه هغه ماشوم ته به پیسې نه ورکوي جناب مولای صاحب چې د باند خوړو وخوري. نو خو موږ همیشه مثال خبرې کله کله خو نیوکې په عام روغتیا وزارت کېږي. زه ورته وایم چې تاسو د خپلو ماشومانو ته ورځې لس افغانۍ یا شل افغانۍ ورکوئ، دېته ویلي دي چې تا د باند وځې څه شی پرې خوري وي نه، خو ما چې باند سړک سرته راوځي یا به د مختلف انواع نمونه لري چې ما ته وایي په د ماینه خانه یا کتنځي کې وایي چې زما زه پاپړ خورم، انچوره خورم، په دې باندې لاسټوپګي جوس خورم، هغې تر څنګ مختلف انرژۍ نمونه راته اخلي چې دا په لاسو پیخلم. ښه، زه ورته وایم چې په دغه لس افغانۍ چې کله ته دغه خواړه خورې دې به ګټه څه وي، هدې تر څنګ په هغه څو دقوقو ذایقه ور برابروي، لیکن اشتیای بندیي چې کله کور ته راځي زه مطمئن یم دغه ماشوم د کور خواړه نه خوري او خوړه خاصه د بل خوړ ځوکۍ خواته ځي. نو چیرې دغه سپارښتنې جناب حاجي مولایي صاحب ته مو وکړلې ده هم عملي کې انشاءالله د ماشوم ته به لا په کامله شفا ورکوي جناب نوري صاحب، وزن به هم ښه کېږي او د نورو ناروغیو څخه به هم په امن پاتې کېږي.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. عمري له یوې د ازادي راډیو له یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم د روغتیا د ژوند شتمني خپرونې ته دوام ورکوو.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډي ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ازادي رادیو د روغتیا د جون شتمنی خبرونه او ری چې هم د شبې ز نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. زموږ میل محمد د انتانی ناروغي او متخصص ډاکټر فرید الله عمری. یو اوریدونکو هي بل اوریدونکو هم را سره وصل شوې ده. مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی.
ډیره مننه کوم جناب نوري صاحب. سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته، ډاکټر صاحب فرید الله عمری ته سیده ډیر زیات خدمت پرورم. نبی الله زبلیل زبل ارغنداب نه خبرې کوم.
زبل صاحب زموږ همیشنه همکار اوریدونکو خبرونه ته خراغ لاست. څه پوښتنه لري له عمری صاحب نه او تاسو ویل چې تاسو پوره وړي یاست څنګه؟
بله همداسې ده، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب محترم شاید زه ډیر زیات احترام ورته لرم. تقریبا درې څلور کاله مخکې چې موږ خپل کور کې یو دنتاني ناروغیو یعنی تبرکلوز مغزي ولو، هغه مو ډیر د کوما په حالت کې د انتاني چې بخانی ته ورسوي، هلته ډاکټر صاحب محترم سره مو مریضي وسوله او ما مریض ته چې بیخي د مرګ له پولې راواړوي او د یوې میاشتې په جریان کې تقریبا جوړ شو. نو ځکه د خدمت پورې ولایم.
ډیر زیات مننه زابلای صاحب، تاسو د ښه موضوع یادونه وکړه. عمری صاحب مخکې چې ما ورته ټلیفون وکړ او د خبرونې ته مې راباله، سره لدې چې ډیر بوختیاوې نن درلودلې ماینه خانه کې، وای ډیر کسان راته راځي، خو بیا هم زه په دې خبرونه کې ګډون کوم په دې نیت چې وکولای شي په افغانستان کې هغه غږی اوري ازادي راډیو لاري هغه سپارښتنه چې کوي او د دغه سپارښتنو په نتیجه کې کدی وکولای شي چې ناروغان یا خلک د هغه وژونکو ناروغیو څخه وژغوري، نو دا به د لپاره ویاړ وي. رښتیا هم او عمری صاحب کور ودان، هغه د زابلای صاحب مو هم پوروړی ده چې تاسو ورته خدمت کړی، ناروغ مو د ناروغ درملنه مو کړې ده او هغه د نن په خبرونه کې راځي او د تاسو استاینه کوي. تاسو څه ویل غواړي؟
ډیره مننه کوم جناب
زابلای صاحب. زابلای صاحب تاسو خوښ شئ چې عمری صاحب څه ویل.
پښتنه ته هغه پښتنه تا ده نوري صاحب په پښتنه سره. نو پښتنه دا وه ډاکټر صاحب محترم، دا چې نن می پلاجان له همدې ځای کابل ته راکټ وکړي د مریضي په موخه. مریضي دا وه چې مثلا زما پلاجان تقریبا سپیږیره د شپېتو کالو ده، خو په ځواني موسم کې زیات چلم څکولای ده او لدې چلم سره سره د یعنی په لپلار نه هم د مریضي ورته یو اساسیت غونډې مریضي ونه د تر یو حد بلغم پیدا کوي ستونه او ټوخی نه پستنګي. خو په ټول کې موږ تقریبا شپږ کاله دوا وکړی دي، هغه د دوا وخت جوړي کله چې دوا خلاصيږي بیرته نه پستنګي او ټوخی ورته پیدا کیږي. سیننم د کابل خواته د مریضي په موخه تللی ده، خو اوس پښتنه ده دي ولی دغه اساسیت مریضي چې زما پلار ته پیدا شوی ده په دې موسم کې په کله چې یخ کیږي زیاته او کله چې ورته زیات مریضی پیدا کیږي نو باید ته وخوري ته نه وخوري او ته سبا پریز وکې څنګه چاتريال چې ژوند وکې نو او کچيري د دې هم تناته کومک پاندانی چې په خانه کې ورته رسیدم چې لا شونه راته وکی آیا نن سي پلاجنل رسیدلې ده کوم ډاکټر ته او چیرته باید مراجعه وکړم؟
بله زابلی صاحب په تاسو را سره ورسي عمر صاحب درته وای ک کومه پوښتنه به درلودله مطرح به کی عمر صاحب مهرباني.
او نوري صاحب اول ورو شو دي چې زولای صاحب ته نه قربان شمه د الله پاک په امان کې اوسي او ډیر خوشاله شم چې خو غږ مې ور ودل او دا تاسو حق ده په موږ باندې زولای صاحب دا کوم سپینه چپنه اوغستی وی زه په مریضونه باندې ګرځم سعید په مو سپینچپانو کې به هم متفاوت ډاکټران شته لیکن ما د تاسو د برکته د دغه ملت په پیسو باندې مدرسه ویلې ده د دغه ملت په پیسو باندې پانتون ویلې ده او که د دې نه زه سترګې پټوم چې ما سپینه چپنه اغوستې ده او زه متخصص یم زه به چاته مثلا سم وضعیت نه کوم دا نو زما د خبره دغه د شخصیت خرابوالی دی او زما دغه خبره به شخصیتي کوي نورغه د غره در تاسو مسلم حق دی په ما باندې او زه به د مرګ تر ورځې پورې دا خدمات کوم او بدون کوم انسان او دا زما وظیفه ده نو د تانه قربان شم بلاد واخلم از تاسو د خبره خپل نظر ور ما پخلا باندې او نوري صاحب راو شو ایزابلی صاحب د پلارجان پخلا باندې ډیر کم پښتنه مطرح کا او همیشه ډیر کې پښتنه مطرح کوي ټول اوریدونکي راو شته ته چې اده ای پاجی سر چه ده چلم از کولای ده یعنی ده چلم پا نرست ده ده تا یا ناروغی پیدا شویده چی آقا تو خیده پا ده توخی پا بیز کی یعنی ده غیر سرا سرا بلغم هم کلکلوی خو پا ده غم موسم که دیریگی ده تا دو آلات دی پا تیبی اصطلاح اول ور تا برانش لست ما مونگا وایو ده اول پا ناروغی تایی چه اکثر ده غم اساسیتی ده ده با دامداره دغه باندې چې لګرد او دوړو خور څخه ځان لري ساتي او د یخنۍ په موسم کې د منې په موسم کې به یو ډول واکسین د انفلونزا خلی ترڅو پورې چې د سږی ضعیف شي چې په ژمي کې نور انتانات دی په ډور انتانات او ترپسي انتانات باندې اخته شي او دې ترڅنګ په یخنۍ کې رښتیا هم دلته د اکسیجن سطح هم کمیږي او دې تر څنګ د کاربن اکسایډ سات هم ډیریږي او هوا ککړتیا هم زیاتیږي او همدارنګه دلته خپل باندې سپزم یا هغه شخوالی دی په سږو کې د هغو وړو په عامو ټکو کې ووایم دغو وړو نلکو رامنځته کیږي چې دې ناروغۍ د شدت یا شدیدوالي خواته ځي او زابلی ته په دا ووایم چې کیدای شي په دوام پړاو کې دې ناروغۍ کې او پی ډي وي چې اغل ته هم دا هم یو مزمن ناروغي ده چې په زیاتره په لوړ سینو کې په پیروغه پیمانه سره لیدل کیږي خو نه غواړم چې په سی او پی ډي او برانچ لاسمو باندې رڼا واچوم چې چیرې دې پلارجام راغلی وي نو د انتونی په روغتون کې به اول زموږ هغه څه چې په پروسره دي یعنې د هغې دپاره به تبرکلوز ټسټونه کوو د هغې دپاره به یو د سینې عکس اخلو دا په شفاخانه کې کیږي هیڅ مشکل نشته نور معاینات ورسته د غیر څخه که چیرې موږ کومک نشوای کولای که بل شی مو کړو پیدا کړل نو دا به اساسي خپل مرجع ده او که کومک مو کولای شوی ورته وایي چې حاجی بابا تا نه قربان شمه دغه درمل دی او ته به دغه کارونه ترسره کوي ان شاء الله هر څه به تاسو باندې په ډیر ښه توګه تیریږي نو زه بیا هم خپل خبر راټولوم نورې څه پر ځای ماسته موضوع ته چیرې زوبلی ته موږ قربان شمه لطف وکړه مهرباني وکړه موږ همیشه په خدمت کې یو دا که زموږ کوم پنچپنه یې دی نه ځان لوړ بولي یا دا وایي چې زه یې تان لوړ یم زه تخصص لرم زه پروفیسر لرم دا د دی غټه اشتباه ده ولو که هر څوک وي موږ د دی واقعي خادمان یو او د دی دا په موږ باندې حق دی او دا زموږ لایحه وظایف ده تاسو نه قربان شم د الله په امان کې اوسئ.
بله ډاکټر صاحب فرید الله عمری ډیره زیاته مننه د تاسو له دغه نیت څخه. بیا هم راځو د خبرې ته تاسو مخکې په خپل څرګندونو کې د دغه سړی هوا سره د خورزوکۍ موضوع یادونه وکړله. لکه موږ تاسو ته پیږو په افغانستان کې اکثرا د بشري وضعیت په هغه سطح کې دی چې ډېری کورنۍ بېوزلې دي، کافي خواړه نه لري. اکثرا نړیوالې موسسې یا نړیوالې ادارې په افغانستان کې د خوراکي موادو د نه خوندیتوب اټکلونه کوي. اکثرا چې افغانستان ته نوي افغانان له بهر په تیر بیا له ایران او پاکستان څخه راستنه شوي دي، هغوی هم د خوړو د نه خوندیتوب خبره کوي، د خوراکي موادو د کمښت او اکثرا د ماشومانو د ملاتړ ادارې هم په ماشومانو کې د خوارزواکۍ خبره کوي. د سړو سره د سړو ناروغیو سره تړلې دغه موضوع هم حاده د خوارزواکۍ د وجود د ماشومانو کې په تیر بیا کتلوي معافیت کمزورې وي، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې څه کولی شي میندې او پلرونه کورنۍ څه کولی شي او په څه ډول کېدای شي چې مثلا دغه ماشومان له کومې لارې تغذیه کې کوم خوراکي مواد مقوي دي چې د دوی هغه د بدن معافیت پورته وړي د ناروغۍ په مقابل کې؟
بله جناب نوري صاحب، کله چې موږ د خوارځواکۍ نه خبرې کوو، یعنی که چېرې زموږ یو ورور یا خور یا یو کور ته هغه د غوښې ته لاسرسی نه لري، یعنی غوښه کور کې نه شي پخولی، نو دوی د خوارځواکۍ خواته نه ځي. هغه موږ باید همیشه متنوع رژیم غذایي په کور کې جوړ کړو، یعنی هغه په دې مفهوم باندې په بخښنې سره چې زموږ په ټولنه کې بالخصوص زموږ په هیواد افغانستان کې چې کوم شی ارزانه دي هغه ترکاري باب و سبزیجات دي، یعنی د غوښې بدیل لوبیا هم کیدلی شي، ناخود هم کیدلی شي. او دې سره سره موږ کله کله جناب نوري صاحب په ټوکو کې یعنی داسې توهینآمیزه خبرې هغه ترکاري بابو ته کوو چې د دې نه مسخرې جوړوو، لکه وایي چې شلغم په اصل کې شلغمه دي، در حالی که داسې نه ده. شلغم بهترین منبع د ویټامین سی ده، بهترین منبع د ویټامینو ده، ادونه استفاده کولی شو. ادې تر څنګ په ګلپي باندې هم په همدغه شکل باندې رزم. اصل موضوع ته که چیرې زموږ په کور کې ماشومان و
ډاکټر صاحب په کدو باندې هم ملنډې ډېرې وهل کېږي؟
بله بله، دقیقا نوري صاحب، په کدو باندې هم وایي چې نه پوهېږم، مختلف نمونه پیدا چې تاسو دونه استفاده مه کوئ، خو هغه ما ته اوس په خوله باندې نه راځي. نو را بشو دې ته که زموږ په کور کې نوري صاحب د یو ماشوم د 15 کالو نه ښکته یا د 10 کالو نه ښکته نور ماشومان وي، نو دو ته که چیرې مو په وس رسېږي مثلا د لوبیا و نخود او دې تر څنګ می دا ورته جوش کړو او ښې ورته خولینې کړو، د قاشق په شای ووایو، دا په یو ورځ باد ورته ورکوو، مطمئن یم چې دا مکمل اگر رژیم غذایی تکمیل کېږي. دې تر څنګ که چېرې مو یوې هغې ته وس رسېږي او هغه ورته جوش کوو د سواری ورکو، دا مکمله غذا ده. او د ترکاري بابو لکه څرنګه مثلا د ګازر و کچالۍ و ګلپي امثال هم دغه ترکاري باب راخلو او دې نه یو شوروا جوړوو یا سوپ ورته جوړوو، نو دا یوې خونه به زموږ د عضویات ویټامینونه پوره کېږي، دوهم به مایات پوره کېږي، دریم به د موږ معافیت لوړ وي نورو ناروغیو په مقابل کې. یعنی موږ همیشه چې کله کله سرچ کوو خو صحیح ده، مشکلات به شته، یي ستونزې شته، داسې نه وایم هغه نه رد کوم، لیکن خپله هم نوري صاحب ازان ته لږ تکان ورکړو چې هغه شانو کې چې زموږ ګټه ده د هغې نه به په کافي اندازه استفاده وکړو. او بل خپلو ماشومانو ته دغه د پیسو د پیسو عادت او رسم و رواج رژي هغه دا به د منځه ایسو. مثلا ماشوم ته چې کله پیسې ورکړي هغه ماشوم ده، هغه خو خود مختاره ده چې په هر شی ته واخیستل هغه پادشاه ده، نو چې بد څوک نه نشي ورته ویلی چې دغه شی مه خوره یا مه اخله، نو دغه شانو ته ورته کښېنوو چې ګوره سترګو توره تانه قربان شمه، دغه شانس ته اخیستي، دغه پاپړ یا دغه چوشکي یا دا مختلف رنګه تابلتونه، دا تا ستونې خوږی یي، تا په معده بد لګي، تا اشتها بنده یي، او دغه دغه شان ته خوره هغه باید تشویق کړی شي تر څو پورې چې هغه خوړو ته یې هم مخه شي او د معافیت هم لوړ شي او دغه ماشومان د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي او ناروغۍ هم ونه نیسي. نو جواب نوري صاحب،
د مور په شیدو د کوچني ماشوم تغذیه څومره مهمه بوله؟ هغه چې نوې زیږیدلی او د لومړیو میاشتو کې داسې ځینې میندې اوریدلې مودې چې تر ډیره خپل ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي.
جناب نوري سه په هغه صورت کې ځنې استثناءات شته چې ډاکټرانو ورته وایي چې تبه شیدې نه ورکوي، لکه مثلا د چایوي ناروغانو ته ماین دوتا او همدارنګه بعد نور حالاتو کې غیر دغونه کامل غذا چده، مکمل غذا چده، تکمیل کون که غذا چده، څنګه دغه ماشوم تولد شوله یا ماشوم نوی ته سترګې پرانستلې، مکمل غذا د مور شدې ده ورته. هغه څېړنې چې شوي دي وایي هغه کسان چې په نړۍ کې لوړ مغزونه لري، یعنی ښه دماغونه لري او ښه کفیات کوي، اکثره هغه کسان دي چې شپږ میاشتې اول د مور د ماشوم شیدو څخه استفاده کړې ده. یعنی د مور ماشوم شیدې دومره ارزښت لري، یعنی چې څنګه هغه ماشوم پیدا کیږي باید په هغه ګړۍ په هغه دقه باندې د مور شیدې ورته شروع شي. رښتیا هم په ځینو کورنیو کې په ځینو ځایو کې دا مروجه وه، وایي چې کله ماشوم پیدا کیږي تر دولس ساعتو پورې د شیدې مه ورکوه، نه په دغې مور په شیدو کې کیدلی شي، وایي په هغو کې په مختلف انتانات کې شتون لري بکتریاګان. هغه خبرې غلطې دي. د مور څنګه چې ماشوم پیدا شو د مغه ګړۍ نه باید خوب په هغه طریقې سره چې ورته وایي چې مور باید هغه خپله سینه یا سای مکمل پاک پریمینګ دي پاک اوبو سره او هغه ماشوم ته په مغو رقم باندې وضعیت ورکړي، نو هغه شیدې ورته ورکړي تر څو پورې چې دغه ماشوم په آینده کې هم ښه مغز ولري، هم ښه ذکاوت ولري او هم ښه وړتیا ولري او د خوارځواکۍ خواته هم لاړ نه شي او د جامعې دپاره هم یو بار ونه اوسي.
ډاکټر صاحب عمری ډیر مننه، ډیر وخت نه لرو، یو بل اوریدونکی هم را سره وصل دی، مهرباني ځان راو پیژنی او څه پوښتنه لري؟ مهرباني. بله، د ازادي راډیو د لکه چې له اوریدونکو سره زموږ تماس پرې شو. ډاکټر صاحب، دغه د شرې یا سرخکان چې په ماشومانو کې اکثرا خپریږي، که څه هم اصلي لامل ویل کېږي چې که اشتباه ونه کوم یخنی نه ده، خو په ژمی کې خپرېدل له یخنی سره زیاتېږي، ځکه چې اکثرا ماشومان په یوه کور کې په یوه خونه کې سره راټولېږي او د ماشومانو هغه چې د معافیت هغه درجه هم ټیټوي. څه سپارښتنه لري چې د دغې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره باید کورنۍ څه وکړي؟
جناب نوري صاحب، زموږ په هغه خویندې وروڼه چې په خپلو کورونو کې مثلا د ژمي په شپو ورځو کې دی ته دغه د ویروسي ناروغۍ لکه څرنګه تاسو اشاره ورته وکړه، میزال یا شری، دا په کوم ماشوم کې رامنځته کیږي چې زیاتره پیښې په سرلي او د مني موسم کې دي. دا په خپل هغه څېړنې چې شوي دي، دغه ترانسمیشن یعنی په کال په ټولو میاشتو کې ادامه لري، خو دغه په ډېر موسمونه دي چې مختلف عوامل په دې کې رول لري، لکه تاسو اشاره وکړه په یوه خونه کې راټولېدل او همدارنګه د هوا خپله باندې دې پر مسایده کیږي چې هغه ویروس کنه شونه مو تکثر کې وکړي. نو دوته زما دا سپارښتنه ده چې اول قدم کې که چیرې د یو ماشومان ته واکسین کړی وي، نو دا شری یا دغه میزال په ډېره اسانه توګه په غوتېږي. دوهم دا چې کله شری په غو باندې راوختله، یعنی په هغه باندې راپورته شوله، د خپل سر درملنه کار نه دی اخلي، په کور کې د په هغه باندې بلستنې کمپلې نه اچوي، وایي چې دا په تیاره خونه کې واچوئ، په دې باندې بلستنې کمپلې واچوئ چې هغه ګرم شي تر څو پورې شری راوخېږي. نه نوري صاحب، دا به نږدې روغتیایي مرکز ته وي، د دې لپاره خاص چای دوا چې ده هغه ویټامین ای ده هغه ورته توصیه کیږي، او درېیم ده چې ده ته به ګرم مایات ورکول کیږي. څلورم دا چې دغه کوټه کې که چیرې واسه قدرت وي چې په ځانته کوټه کې وي، دا به ښه خبره وي، او که ځانته کوټه کې هم نه وي، نور ماشومان باید د دې څنګ نه لرې وساتل شي. او بالخصوص د لاسو مینځل باید مراعت کړو، حتما د ورځې تر لاس ځله پورې په دغه حالاتو کې خپل لاس په پاکو اوبو او صابون سره پریمینځو، تر څو پورې چې هغه محیط د هغه شری ویروس واسطه یا د شری د میکروب واسطه ملوث شوی نه وي، او موږ بېرته هغه لاس خولې پول ته راجیکو او موږ پرې اخته نه شو. که چېرې دغه کارونه ترسره کړو، زه مطمئن یم چې انشاءالله د شری ناروغۍ به هم ناروغان به هم ټول شفایت کیږي او د سوال پاته بځي.
ډېره مننه د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره مو سپارښتنه وکړې. احتمال ګمانم فکر کوم چې دا به د ټولو ناروغیو په اړه باندې هم وي، خو بیا هم دوه دقیقې وخت لرو. که د خپل خبرې سره راون غړې زمې په ډیرو سیمو کې را روان، یعنی هوا سړه شوې ده، زمې را روان دی، کورنۍ څه کولای شي؟ په تیر بیا خپل ماشومان د دغه سړې هوا سره تړلو ناروغي څخه وژغوري.
بل نورې صاحب، لکه څنګه چې مخکې هم ویل، کوشش دی وکړي چې په کوټې په داخل د اتاقونو په هر مواد سره ګرمۍ د هوا تهویه باید مد نظر ونیسي. د ورځې د یو ساعت لپاره هغه پلاستیکونه لري کې کڼکۍ د خلاصې کې تر څو پورې چې د هوا تبادله صورت ونیسي. او دوهم دا چې هغه ماشومان چې د باندې راوځي باید هغې ته په غټانو په شمول باندې ګرم لباس ورکړي. دریم که چیرې څوک یو ماشوم په کور کې مریضیږي، د هغې مور یا پلار په دې باندې باید پوهاوی ولري چې د خپلوانو کره ولاړ نه شي، دا ویروس د بل چا کره نه وړي. که چیرې یو غټ په ساري ناروغۍ یا تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، هغه وظیفې ته د نه ځي، بل چا ته د لاس نه ورکوي، غېږه مچول دې نه پرې کوي چې تر څو پورې خدا نخواسته بل کس دی په ناروغۍ باندې اخته نه شي. او په کافي اندازه باید د جوش اوبه چی څخه یا له ترکارۍ سوپ یا یخنی یا شیدو څخه په کافي اندازه استفاده وکړي، تر څو پورې چې هغه تنفسي ناروغۍ چې دی تخته شوی دی چې په هغه په ډېر اسانه شکل باندې تېره شي او دی د مکمل ښهوالي خواته لاړ شي.
ډېر زیاته مننه د انتونی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری چې زموږ بلنه مو منله. کور ودان ډاکټر صاحب،
او تاسو نه هم قربان جناب نوري ته چې په سم موضوع من خوب کړی و د نوښتیو د ژوند په شتمنۍ په پروګرام کې چې تر څو پورې زموږ هغه وځول چې زموږ هغه ورته د لوښې په خې استفاده کړی.
کور ودان بلې قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې خبرونه مو واوریده، او له تاسو ټولو هم مننه چې د خبرونه سره مو تم وصل شولې او خپلې پښتنې مو مطرح کړلې. د ازادي رادیو اوریدې، ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه خبره شو زموږ په ویب پاڼه کې. د خبرونه کوم غوښتې وي بیا واوري هم شته. زنوری اس نوری او زما تخنیکی همکار قادر جرالوف له تاسو سره خدای پاماني کو. د ازادي رادیو اوري
شمیان پپری وش جانانا هم هو، شمیان پپری وش جانانا هم सरलक मजनून प वैरानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम छमयन प परिवश जनानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम ओ जक सरलक मजनून प वैरानयम ಪಾತಿಪ್ತಾಯ ವದಾನ ಲಲಿತರ್ದೆ ಅವಯಲ್ಲ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಹೋ ಅವಯಲ್ಲ ತಲ ಪೈಸ ರೆಂದಾನಯಂ ಹೋ ಜಕ ಸರ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಕಸಲ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪಕ್ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯನ್ ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو، ظاہر بن میں پظاہر صورت غلچو، باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو، باباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو، تکسر لکم اجنون پا ویرانہ یم ہو، ಕಸಲ್ಲ ಕಮಜ್ನುನ್ ಪ ವೈರಾನಯಂ ಚಿಮಯಂ د مجلس صاحب د پمادي د دې پسم د مجلس صاحب د پمادي د دې پسم